د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د ګولوز د کال 2022 نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځښ په کوم هر کله وایم را دي کوم مهم خبرونه او سرټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خپل مشر عمران خان د حملې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ تمام عدالتونو ته خواستونه جمع کړي. د طالبانو ستر مشر مولا هیبت الله اخونزاده د خپلو قاضیانو څخه غوښتلي هغه مقدمې چې د حد او قصاص شرایط یې پوره کړي حد او قصاص دی ورباندې جاری کړي. او د ایران عدالتونو په دریو صوبو کې د ماسا امینی د پولیس په ولخه کې د وجنې پر ضد احتجاجونو راپورته کولو په تور و نیم سوه کسانو باندې فرد جرم لګولی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خپل مشر عمران خان د حملې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ تمام عدالتونو ته خواستونه جمع کړي دي. د ګوند نائب مشر شاه محمود قریشي د ګل په ورځ لاهور کې صحافیانو ته وینا کې ویلي چې سپریم کورټ ته یې خواست کړی چې په عمران خان د حملې د پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړي. د ویلي چې په خواست کې غوښتنه د سپریم کورټ څخه شوې چې معلوم کړي ولې د عمران خان د خواست باوجود د حملې اف آی آر نه درج کول کېده او یا په ځنډ درج کړی شو. شاه محمود قریشي ویلي د سینیټر اعظم سواتی ویډیو او د صحافی ارشد شریف په وجنه د پلټنو لپاره هم د چیف جسټس څخه غوښتنه په دغه خواست کې شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړو په اسلام آباد کې او پاتې خواستونه د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې د سپریم کورټ په نورو څانګو کې د ګوند غړو لخوا جمع کړی شوي دي. د تحریک انصاف له اړخه په لاهور کې د سپریم کورټ په څانګه کې پخوانی د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار، پېښور کې شوکت یوسفزئی، کراچی کې علی زیدی او کوټه کې پخوانی ډپټی سپیکر قاسم سوری خواستونه جمع کړي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د خپلو قاضیانو څخه غوښتلي دي چې هغه مقدمې د حد او قصاص شرایط یې پوره کړي، حد او قصاص دې ورباندې جاری کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد تیره شپه په یوه ټویټ کې ویلي چې هیبت الله اخونزاده له قاضیانو سره لیدنه کې هغوی ته امر کړی دی چې د غلو او اغواکاری مقدمې په ښه ډول وڅېړي. طالبانو د کال 2021 اګست په 15 نیټه د واک ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل شری نظام اعلان کړی، خو تر دا مهاله د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو په خپل لومړي دور کې په افغانستان کې خپل شری نظام پلي کاوه چې په قتل تورن او محکوم به یې د خلکو په وړاندې وژل یا قصاص کول، په غلا د تورونو او محکمو کسانو لاسونه به ور پرې کول او مخونه به یې ورته تورول او د نورو د عبرت لپاره به یې په لارو او کوڅو کې ګرځول. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو بنسټونو د قصاص او غلا په تور د نیول شوو کسانو د لاسونو پرې کولو سره مخالفت ښودلی و. که څه هم طالبانو په افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په ښکاره ډول د کوم جرم په تور څوک د خلکو په وړاندې نه دي قصاص کړي، خو په تیر یو کال کې په ځینو ولایتونو کې د اغواکاری په تور د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه یا مړی په څلور لارو کې زوړندول او په یو شمېر نورو ښارونو کې د غلا په تور د نیول شوو افرادو مخونه تورول او په غاړو کې غلا شوي توکې ورزوړندولو په اړه باندې راپورونه ورکړی شوي دي. تر دې مهاله د طالبانو له لوري دا ډول سزاګانو په ورکولو سره د بشري حقونو د سار ځینې ډلو نیوکې کړې وې او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې وه. د هغو نظر دا دی چې د واکمنې محکمې له پرېکړې پرته او د خلکو په وړاندې دا ډول سزا ورکول د بشري حقونو سرغړه ونه ده. نړیواله ټولنه د طالبانو د رسمي پیژندنې لپاره د نورو شرایطو ترڅنګ یو شرط دا هم ټاکلی چې باید هغوی د بشري حقونو درناوی وکړي. تر هغې وروسته د طالبانو د حکومت ځینې چارواکو له خپلو جنګیالو وغوښتل چې په خپل سر محکمې بندې کړي او قانوني مراحلو پرته دې تورن شخص ته سزا نه ورکول کېږي. د ایران عدالتونو په دریو صوبو کې په 950 کسانو باندې پرده جرم لګولی او چارواکو پرې تور لګولی چې دوی په وروستیو کې ترسره شوو په ملکي کچه احتجاجونو کې ککړ وو او دغو احتجاجونو ته یې فساد ویلي دي. یاد احتجاجونه د یوې پیغلې محسا امینی د پولیس په ولخه کې د مړینې وروستو پیل شوي دي. د ای ای پی خبري ادارې تر مخه له دې وړاندې په 2000 کسانو له وړاندې څخه پرده جرم لګول شوی، په دوی کې نیم د تهران څخه نیول شوي احتجاج کوونکي کسان کسان دي د خبر تر مخه په مظاهرو کې ګڼ شمېر احتجاج کوونکي وجل شوي چاته چې ایرانی چارواکو د فسادیانو نوم ورکړی دی په دغه کسانو تور لګول شوی چې خلک یې وجنو ته راپارول امنیتي ځواکونو ته یې تاوان اړاوه د حکومت پر ضد یې پروپیګنډا کوله او ملکي تاسیساتو ته یې زیانونه اړول د ایران دولتي ایرنا خبري ادارې ویلي د مرکزي صوبې عدالتي مشر عبدالمهدي موسوي په 216 کسانو پر د جرم لګولې خو ویل شوي چې 100 ځوانان کسان وروسته له هغې خوشي کړی شوي چې دوی ویلي بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي او د مرکزي صوبې اصفهان عدالتي مشر اسدالله جعفري ویلي په 314 کسانو یې مقدمې جوړې کړې دي د ستمبر په میاشت کې د ایراني پولیس په ولقه کې د 22 میرمن مهسا امینی د مرګ نه پس په ایران کې احتجاجونه شروع شوي دي د امینی کورنۍ وایي چې په امینی تشدد شوی و خو ایرانی چارواکي دغه خبره ردوي حکومت ویلي د امینی د مرګ تحقیقات یې شروع کړي دي خو د دغې پر ضد په ایران کې په ملکي کچ مظاهرې پیل شوي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
دا د وایس امریکا دی بدا د پاکستان د سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې شوی برید د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه شوی په پیښور کراچۍ لاهور او کوټا کې د سپریم کورټ په ريجستره کې په یو وخت دایر شوی درخواستونو کې غوښتنه شوی چې دغه برید په اړه د عمران خان د خوا تورن شوی کسان هم په پلټنو کې شامل کړل شي بل خوا د وزیر اعظم شهباز شریف ځانګړي مرستیال اتا تارل تور لګولې دي چې عمران خان په ځان شوی برید د سیاسي مقصدونو لپاره کاروي او د خپل خوخي فیصله غواړي سیاسي څېړونکو وايي عمران خان د راتلونکو انتخاباتو لپاره په واکمنو ادارو فشار اچول غواړي په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبريالې رابعې پیر پر رپورت کې اورو
د پاکستان تحریک انصاف د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې کېدونکي برید د پلټونو د پاره د سپریم کورټ لاهور پېښور کوټي او کراچي ريجستري کې پر یو وخت درخواست تر کړی د تحریک انصاف مشر شاه محمود قریشی لاهور کې د مطبوعات سره خبرو کې وویل مرد دستر قاضی څخه خواست کوي چې یو عدالتي کمیشن جوړ کړي پر عمران خان باندې کېدونکي برید پلټنی باید وسی او حقیقتونه او زمواران د ولس مخې ته راوړل سي درخواست کې د اعظم سواتی د ویډیو لیک او د ارشد شریف د وژنې د پلټونه هم خواست سوی بل پلوته د وزیر اعظم شهباز شریف ځانګړي مرستیال اتا تارن او وایي عمران خان پر ځان باندې برید د سیاست لپاره کاروي د خوشي د پلټونو او نتیجو هڅې کیږي د روان نومبر په 3مه نیټه د پنجاب وزیر آباد ښار کې د احتجاجي مارچ په محل کېدونکي ډزو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان سوي او یو کس وژل سوی و عمران خان د برید تور پر وزیر اعظم شهباز شریف د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله او د فوج پر یو لوړ پوړی افسر میجر جنرل فیصل نصیر لګولی و البته د پنجاب حکومت له اړخه د سپریم کورټ د حکم وروسته درج کړې سوي مقدمه کې یوازې نیول سوي کس نامزد کړې سوی و چې تحریک انصاف د ګوند مشرانو مقدمه منلو څخه انکار کړی و ستر جرنالیسټ اویس توحید وایي فکر قوم چې عمران خان غواړي د لانګ مارچ ترڅنګ د دغه لارو پر وفاقي حکومت او ادارو یو نفسیاتي فشار واچوي دوی دغه فشار د لارې د ټاکنو نیټه غواړي او د فوج د مشر ټاکنه هم کېدونکې ده خو تر اوسه داسې ښکاري چې د دوی خبره نه منل کېږي بل پلو ته پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د برید ورسته د رواني میاشتې په لسمه نیټه یو ځل بیا د پنجاب وزیر آباد سیمې څخه شروع کېدونکی د تحریک انصاف احتجاجي مارچ د پنجاب منډي بهاودین ښار ته رسیدلې. د تحریک انصاف دغه احتجاجي مارچ عام وګړي اندېښمن کړي او کاروبارونه په ټپه درولې، چې په اړه لاهور هایي کورټ کې هم اورېدنه سوې. درخواست کی عدالت ته ویل سوی چې مظاهرو له عمله خلق د ستون سره مخ دي. د تحریک انصاف د ناستې له عمله د سړکونو د تړلو پر معامله اسلام آباد هائی کورټ هم د پولیسو د مشر څخه رپورټ غوښتي. د وفاقي حکومت له اړخه که څه هم تحریک انصاف ته د احتجاجي مارچ اجازه تر وسه نه دی ورکړې سوې، خو د دغه مارچ ته مخنیوي دپاره پایتخت کې د سړکونو اړخونو ته په لوی شمېر کنټینرې لیدل کېږي او حکومت د فوج او امنیتي ځواکونو ځای په ځای کولو اعلان هم کړی. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس آف امریکا ډیوا دا سږ کال د اپریل په میاشت کې پارلمان کې د بې باورۍ د پریکړې په نتیجه کې د واک لري کړل شوې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه وخت د دې تور په امریکا لګولې وو. امریکا او د پاکستان حکومت دغه تورونه په کلک رد کړي وو، خو مخالفه سیاسي ګوندونه او سیاسي څېړونکي وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل دغه تورونو نه په شا شوی دی. څېړونکي وایي د پخوانی وزیر اعظم دغه تورونو د امریکا او پاکستان تعلقاتو ته زیان رسولی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبریال اورنګزیب خان په رپورټ کې اورو.
سږ کال اپریل په میاشت د بې باورۍ پریکړې په نتیجه د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمې دو تور به د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امریکا لګولو، خو اوس دی وایي د حکومت ختمې دو تور په امریکا نه لګوي. عمران خان د نوې بیان پس حکومت وی د بیرونی سازش په بیانیه عمران خان هیواد کې اړې ګړې جوړ کړو او اوس به دی د دې جواب ورکول وی. فاینانشل ټایمز سره مرکه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې هغه د امریکا او پاکستان ترمنځ ښه تعلقات غواړي او نور به امریکا د دې ذمہوار نه ګڼي چې د دې حکومت یې ختم کړي وو. د عمران خان دغه نوې بیان په حق لا خبریال مشتاق یوسف زی وی پاکستان کې سیاست کې د مذهب استعمال او امریکا خلاف بیان به ماضي کې سیاسي ګټو لپاره استعمالې دو، خو اوس حالات نه دی پاتې.
د دو حکومت په اول ځل باندې چې دی نو هغه په یوه عیني قانوني طریقه باندې ختم شو او د هغې الزام دو لګو په امریکا باندې او هغه ټول څیزونه چې ښکاره شو نو هغه یو منګلت کیسه وه، د خپل راکړې وه، یو بیانیه وه او خیال یې دا و چې موږ لاړ شو عوامو ته نو خلک په بدې خبر باندې یقین وکړي چې ګنې موږ د امریکې په ضد باندې او یا زموږ پالیسۍ اخن نه وي یا موږ خپل ملک آزادو. نو ملک چا آزادو؟ تاسو خو مونږ خو زمونږ چې کوم حکمران دی در په در ګرځي پیسې را غونډي د مل تپاره مل دونه حالت خراب دی. اوس چې پوه شو چې یاره خلک په دې خبره پوه شو، خلک په دې باندې ووټ نه ورکي، نو ته اوس مغربي میډیا ده خپل ځان بدل کړ، خپل پالیسی بدل کړه.
د عمران خان د امریکې په حق له نوې بیان پس د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي امریکا مخالف بیانونو له وجې عمران خان هیواد کې اړې ګړې جوړ کړو او اوس ورنه رستو شو، خو د دې جواب به هر حال عمران خان ته ورکول وی. مریم اورنګزیب وی عمران خان ته د سیاسي ګټو لپاره د هیواد د مفاداتو سره لوبې کوي او کله په امریکا تور لګوي او کله د پاکستان پوز او ادارې غداره ګرځوي. نږدې ورځو عمران خان د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت باندې هم په ښکارا سخت تنقید کړی دی. د عمران خان لخوا په ادارو د تنقید څه مقصد کې دی شي؟ د دې جواب خبریال عبدالله مومن داسې ورکوي.
دا یقین دی چې کله په 28-29 نومبر باندې چینج اف کمانډ کیږي نو موږ دا بیانیې چې د په مخ نه شوړې د انټی اسټابلیشمنت څخه چې باجو به ریټایر کیږي نوی چیف سی هغه به یو نوی دغه سره راځي او د تبو چې را کسه شو ایم دغه کړی دی زه اوس دې ته تیار نیم دی انتشار سیاست ته. نو دوی ته داسې پیغامونه هم ملاوېږي چې را د چینج اف کمانډ سره پارټي باندې کریک ډاون شروع کېدای شي. امریکی خلاف چکم بیانیه دا هغه نورم پشاوړي د فوج خلاف چکم بیانیه دا هغه هم پشاوړي زګه چې وی الیکشن ته ځان تیاری او د دوانو طاقتونو ته پیغام ورکړي چې هغه زموږ د الیکشن یو ریپرکشن موږ چې کله ادمه اعتماد کې بار کړو.
یو بل مرکزی وزیر شیری رحمان وینا دا چې امریکای په حق لا د عمران خان دغه نوې بیان دا عمران خان د سیاست ټولو لوی یوټن دی. امریکای سازش په حق لا هر وخت بیانونو لوجه عمران خان پاکستان ته په سفارتي کچ سخت تاوان رسولې دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
داد وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او چولنیزا رسانیو بانده هم کتلی او اوری دلیشی. دا ویب پانا پت دا voadivanews.com.
د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې د امن دپاره مقامی خلکو پر لپسې احتجاجونه کړي او د سیمې خلک وایي په دې اړه حکومت د پر لپسې وعدو باوجود د بې امنۍ په پیښو کې کمی نه لیدل کیږي. د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې په رستو کې د ترهګرۍ خلاف احتجاجونه لیدل شوي. د وزیرستان د احتجاجونو په اړه تفصیل د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغان پولیس څنګ د خیبر پختونخوا قبایلي سیدې کوزه جنوبی وزیرستان کې د نا امنۍ پر ضد او امن دپاره په تېره یوه اونۍ کې پر له پسې درې احتجاجي مظاهرې شوې. وروستۍ مظاهره تېره ورځ شوې وه چې پکې ترهګرۍ د پیښو غندنې شوې وه. د علاقې خلک وایي دا مظاهرې خالص د نا امنۍ پر ضد او علاقې د امن دپاره دي. زیاتوي مظاهرو د لارې ریاست او ریاستي ادارو ته خپل پیغام رسولی چې دغه علاقې خلک نور ترهګري نشي زغملی. د علاقې یو سیاسي فعال امان الله وویل که تر 18 اکتوبر د دوی د امن په غوښتنه عمل ونه شو بیا به دوی آینده تګلاره جوړه شي. سپکښې مستقل درنې او کاربندیز هم شامل دي. وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د علاقې د پولیسو مشر عتیق الله او د سوبې د حکومت وین بریسټر سیف سره د رابطې هڅه کړې خو څه ځواب ترلاسه نه کړو. امان الله وزیر وایي تر دې مهاله احتیاج کوونکو سره حکومتي چارواکو څه تماس نه دي نیولی. ځای خلک وایي چې نوی وزیرستان ترهګري او ترهګري پر ضد پوځي عملیاتو سخت اغیزمن کړی دی. کاروبارونه تباه شوي او اوس بیا په علاقه کښې ناامني پیل شوي. د علاقې یوه کاروباري تن حبیب الله وویل د اوسنۍ ناامنۍ د علاقې کاروبار باندې بدې اغیزې کړې. په افغانستان کې نا امنی راتلو سره سم ورسره په پوله قبایلی ضلع او ملکن ډویژن کې هم له تېرو شلو کالو راسې نا امنی جوړه شوې. د نا امنۍ پر ضد د پاکستان پوځ عملیات کړي او د نا امنۍ او بیا د نا امنۍ پر ضد پوځي عملیاتو د ځایي خلکو ته سخت ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د اګست په میاشت کې په سوات کې بیا طالبان راښکته کېدو وروسته په ولسي کچه د احتجاجونو لړۍ پیل شوې. تیره اونۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ رویروا مشر منظور پښتین جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې احتجاجي غونډې ته ویلي و د سوات د خلکو په شان د ناامنۍ پر ضد ولسي غونډې پیل کړې. د جنوبي وزیرستان سره تړاو لرونکی وتلی خبریال فاروق محسود وایي
داسې قسمه چې کله پروټیسټ وي ته وشي او خلک غوښتنه وکړو نو پابند بیا څه نه څه موږ ویني چې عمل هم پېښېری شي. نو زه دا یو ډېر ښه امپیکټ اچوي په دغه باندې په علاقایي په ترقي او د علاقایي په امنیت باندې.
د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي په زغرده سره داوا کوي چې د عملیاتو په پایله کې د منظمې ترهګرۍ نوخې وېستې دي. او د پاکستان پوځ وایي دوی ته چې له کوم ځای څخه د ترهګرو د موجودګۍ اطلاع ترلاسه کېږي پر ضد یې کاروایي کوي. خو بل طرف د پاکستان پوځ په افغانستان کې د افغان طالبانو حقاني شبکې د لارې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې شروع کړې دي. د طالبانو سره د مذاکراتو د دغو خبرو مشري د صوبې د عمران خان حکومت وین بریسټر سیف کوي. په وروستۍ کښې وایس آف امریکا ډیوا ته هغه ویلي طالبانو سره د خبرو دریم پړاو د نومبر په میاشت کې پیل کېږي. عدنان بیټنی، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د نړیواله ترقیه د پاره د امریکای ادارې یو ایس ای آی ډی ویل دي چې په خیبر پختونخوا کې یې د ترهګرۍ او قدرتي آفتونو څخه اغیزمن شوي 229 سکولونه جوړ کړي او د زرو نه زیات یې بحال کړي دي. د مومند ضلع اوسیدونکي وایي د سکولونو بیرته په بحالېدو یې ماشومان زده کړې پیل کړي دي. نورحال د پېښور نه د ډیوه خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د مومند اسلام خان خوشاله دی چې په سیمه کې نوې سکول جوړیږي او مسیح ورته زده کړو ته ځي. دا سکول لس کاله وړاندې وسلوالو په بارودی موادو الوزولیو. د مومندو په سپو تحصیل کې د جوړیدونکي د دې سکول ټیکداران وایي دا د امریکای په مالی مرستې سره جوړیږي.
لار مدرسو ته جی په هغه وخت کې وتل او تعداد کم شو. اوس چې سکولونه جوړ شول نو رو رو زیاتیږي، نیم په نیمه نم زیات شو.
په مومندو کې وسلوالو د 160 نه زیاتې تعلیمي ادارې په بارودی موادو الوزولې وي. زی انتظامی وای زیاتره پکې بیا جوړې شوې دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په ټولو قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ ضد جګړې په وخت نږدې 1200 سکولونه په مکمله او یا په جزوي توګه وران کړې شوي وو. د زیاتره سکولونو د ورانولو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وي. د امریکای مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په ویب سایټ لیکل شوی په خیبر پختونخوا کې 201 کم دیش نوي سکولونه جوړ کړي او په ترهګرۍ او قدرتي پتونو کې اغیزمن شوی. د 1000 نه زیاتو سکولونو کې د بیا رغونې کار سرته رسولې دي. د ادارې تر مخه د دې نه بعد لس لکه نه زیات زده کوونکي ګټه پورته کوي.
په سکول کې د پنځم کلاس یو زده کوونکی عدنان خان دیوته ویل
هغه ډیر روان بیخي خراب چې باران و کله یو بوټ نه لاندې کړ، کله بل بوټ نه لاندې. استادان په ځان چترې نیول او څوکیدار را کله یو ځین او براوړ کله بل ځین.
او دا یو
دا واز ماشاءالله خټیک دی باترومونه هر چی راته احساس کړ.
د خبر پختونخوا حکومت شمیرو تر مخه په صوبه کې د 20 نه زیات پرایمری سکولونه دي. سیولونکو وای په دې کې په زیاتره کې بنیادی اسانتیاوی نه دي موجود. د بینظیر انکم سپورت پروګرام د کال 2020 په سروې کې ویل شوی په صوبه کې یو کم 30% ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د سکول د بیا جوړېدو وروسته د ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه د سکول استاد رئیس خان وایي
یاره چې سکول ورانو موږ چې کله د سکول ته را انټر شو نو 50-60 دغه رنګ ماشومان پکې او اوس الحمدلله د فینځمه پورې موږ سره 150 تاده.
اسلم خان وای د کلی ټول خلک د نوې سکول ودانې جوړېدو باندې خوشاله دي او اوس واپس خپل ماشومان د سکول ته راولي.
مدرسو نه واپس رااله نورم ته خلک راوړي، نور بم راوړي چې دې شي دینه په نورم راشي د خیر.
اسلم خان وای په وړاندې سکول کې د سخلو دو بو د سوري او د ماشومانو د ناستې د پاره کوم اسانتیاوي نه وي موجود، خو په دې نوې ودانې کې د غټولي اسانتیاوي برابر ول کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا مومند.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. موبایل فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پا انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے.
دا د وایس اف امریکا دیبا دا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي چې د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک د لادرکه کېدو او د پاکستان پوځي عدالت لخوا د جاسوسۍ په تور کې د سزا کېدو 3 کاله په داسې حال کې پوره شوې چې تر اوسه د نوموړي کورنۍ او وکیلانو ته د هغه د قضیې د وضعیت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او ادریس خټک په زندان کې پروت دی. سازمان ویلي چې پاکستان کې په زوره یا جبري توګه بې درکه کېدل دوام لري باید دا عمل پایتا ورسیږي او د ادریس خټک مقدمه په عام عدالت کې ترسره شي او د هغه کورنۍ او وکیلانو ته د نوموړي د کیس په اړه معلومات ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ادریس خټک لور تالیا خټک وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویلي چې هغه د خپل پلار سره په سمتوګه ملاقات نشي کولی او عدالت ته بخواست کوي چې د هغه زندان بدل کړي.
موږ چې کله ملاویږو نو موږ بالکل فیس ټو فیس نشو ملاوي دي موږ بیکاز چې دغه سی کلاس نه غي مخکې غي نه ترانسفر کوي الته کې جالې هم داسې وی چې ډېر زیاته غټ وی اور موږ یو بل سره لکه لاس هم نشو ملاولې اس هم نشو موږ کته هم چې یو بل ته ډېر ګراني سره شو اوس چې موږ یو بل پټیشن هم کوو چې غي سی کلاس نه بی کلاس ته ترانسفر کی چې غي ته غي سره موږ ملاوي دي شو غي سره ای ته هغه فسیلټیز ملاوي دي شي
د خیبر پختونخوا د نو خار ضلع د بشري حقونو فعال ادریس خټک د کال 2019 د نومبر په 14 اسلام آباد نه د راتګ په وخت د موټر وی د سوابي انټرچینج سره نږدې نامعلوم کسانو بوتلې وو او بیا د اتو میاشتو پورې لا درکوو په دغه اړوند په پیښور های کورټ کې د مقدمې چلیدو او په نړیواله کچه د هغه د خوشی کولو غوښتنې زور نیول وروستو د دفاع وزارت عدالت ته ویلیو چې ادریس خټک د پوس په ولقه کې دی په لاهور های کورټ کې د نوموړي وکیل انعام الرحیم ایډوکیټ دیوتا ویلی چې های کورټ د پوزی عدالت لخوا سزا شوی ادریس خټک په خواص د نومبر په 2 منیټه کورٹ آف اپیل یعنی پوزی عدالت ته په یو میاشت کې د فیصله کولو تحریری هدایات جاری کړی دي د وکیل تر مخه ادریس خټک د پوزی عدالت د سزا په ضد اپیل کړي او ویلی دي چې هغه په غیر قانوني توګه گرفتار شوی او داسې ټریبیونل ته پیش کړی شوی د کوم لاندې چې دا مقدمه نراتله ځکه چې پوزی عدالت د پوز لپاره دی نه چې د عام ملکی وګړي لپاره وکیل دا هم ویلي کچري د پوزی عدالت لخوا د دې د خواست په ضد فیصله راغله نو بیرته به های کورټ ته رجوع کوي د ادریس خټک وکیلان وایي د هغه په ضد د پوزی قانون او حکومتي رازونو د معلوماتو د قانون 1923 لاندې مقدمه جوړ کړی شوی او د ملکی سلامتۍ د حساس معلوماتو د برتانیې د استخباراتو ادارې یو تن ته ورکول په تور کې ورته پوزی عدالت تیر کال د دسمبر په میاشت کې د 14 کالو د قید سزا اورولې د بشری حقوقو فعال او سیاستوال افراسیاب خټک وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
دلته کې آئین او د قانونو کومرانی کمزوري شوې ده ډیره او آئین او کومرانی په ځای باندې دا چې کوم انتظامیا د مختلف برخې چې دی هغه خپل سبي باندې عمل کوي نو په کار چې د ملک به سره د قانون او د آئین او کومرانی تلل شي
د پاکستان وسنی حکومت د لادرکتنانو د ستونزې د هواري لپاره د قانون د مرکزی وزیر په مشرۍ کې د کابینې په غړو ګډه کمیټي جوړه کړې خود یو سو غونډو وروسته د دې کمیټې په کار کې هم د کم پرمختګ خبر مخته نه دراغلې عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
دا د وایس اپ امریکا دیوا خبری خبرونه ده د خبريالانو د تحفظ په لابلو ادارو پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شامل کړي چرته چې خبريالان د خپل کار په وجه وشل کیږي او په ډیرو وختونو کې خبريالان تورونه د هیواد په سیاسي او پوزي ادارو لګوي د خبريالانو اتحادیه وایي د خبريالانو خلاف هلو ځلو کې کمی ځکه نه لیدل کیږي چې په ډیرو داسو پیښو کې هیڅ چاته سزا نه ده ورکړل شوې پروستو کې یو خبريال ارشد شریف په کینیا کې وجل شوی بو او د د وژنې په اړه یو شمیر پوښتنه هم راپورته کیږي په پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ په اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو د خبريال پیر ولایت شاه پرپورت کې اورو
د دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت میډیا په ضد بندیزونو او د خبريال ارشد شریف د وژنې په حق له پوښتنو ته جواب کې د یورپین یونین های کمشنر صدا سے جواب ورکړی اغول د میډیا ازادي او د خبريالانو تحفظ جمهوریت نظام کې ډیر زیات اهمیت لري خو ورسره یلوا جون سم دا هم په ګوته کړ چې زما د پاکستان دوري او دلته حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې نه دي شوې دا په داسې وخت چې د صحافیانو ملکی او نړیوال تنظیمونو د خبريال ارشد شریف د وجنې د آزادانه پلټنو غوښتنه کوي او د خبريالانو تنظیم پی اف یو جی د مرکزی کونسل غړي شاهزاده ذوالفقار وایي د بد مرغ نړیوال ورولې هم پاکستان کې د میډیا او خبريالانو د زورولو د واقعیاتو مخنیوي لپاره خپل موثر کردار د لوبوي
باید پاکستان خپلم دا دغه وګوري او یورپین کنټریز دی نور ملکو دی یونایټیډ نیشن دی باید دا انشور کی او دا باید پرشر چ دی دا واچوي زیات پرشر دی نه دی یو ډیلیګیشن راسي ډیر ځایون ته غوي او ما ډیر هغه ډیر زیات پرایورټی نه دی ورکړي
د یورپین یونین های کمشنر سره موجود د پاکستان د باندینو چارو وزیر هند ربانی کړ د ارشد شریف د وجنې د پلټنو لپاره د حکومتي هلو ځلو پخلی کړی دی. هند ربانی کر وینا و د پاکستان حکومت دغه پیښې پلټنې پیل کړي دي او د هند ربانی کر په خبره د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا عدالتي کمیشن جوړښت پریکړه په ډاګه کوي چې حکومت به دا معامله خپل منطقي انجام ته رسوي. شریک خبری کانفرنس ته وینا کې د یورپین یونین د کډوالو او د کورنو چارو لپاره های کمیشنر یلوا جونسن زیاته کړه پاکستان د تیرو څو لسیزو راهیسې دیرش لکو نه زیات افغان کډوالو مېلمستیا کوي او هغې په ګوته کړه چې د روس او د یوکرین شخړې له امله یورپي هیوادونو ته رسل وړي لګو کډوالو راتلو امکان دی ځکه دوی ګڼي چې دغه کډوالو په شا د غیر قانوني خلکو د راتګ د مخنیوي لپاره پاکستان او یورپین یونین د یو بل سره همکاري کولی شي. لوا جونسن د افغانستان سره لګیدلې پوله باندې د کاچاګ او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د پاکستان د امنیتي ادارو د کردار ستاینه وکړه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د ګل روز د کال 2023 نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځښ په کوم هر کله وایم را دي کوم مهم خبرونه او سرټکی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خپل مشر عمران خان د حملې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ تمام عدالتونو ته خواستونه جمع کړي. د طالبانو ستر مشر مولا هیبت الله اخونزاده د خپلو قاضیانو څخه غوښتلي هغه مقدمې چې د حد او قصاص شرایط یې پوره کړي، حد او قصاص دې ورباندې جاری کړي. او د ایران عدالتونو په دریو صوبو کې د ماسا امینی د پولیس په ولقه کې د وجنې پر ضد احتجاجونو راپورته کولو په تور و نیم سوه کسانو باندې فردي جرم لګولی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خپل مشر عمران خان د حملې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ تمام عدالتونو ته خواستونه جمع کړي دي. د ګوند نائب مشر شاه محمود قریشي د ګل په ورځ لاهور کې صحافیانو ته وینا کې ویلي چې سپریم کورټ ته یې خواست کړی چې په عمران خان د حملې د پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړي. ده ویلي چې په خواست کې غوښتنه د سپریم کورټ څخه شوې چې معلوم کړي ولې د عمران خان د خواست باوجود د حملې ایف آی آر نه درج کول کېده او یا په ځنډ درج کړی شو. شاه محمود قریشي ویلي د سینیټر اعظم سواتی ویډیو او د صحافي ارشد شریف په وجنه د پلټنو لپاره هم د چیف جسټس څخه غوښتنه په دغه خواست کې شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړو په اسلام آباد کې او پاتې خواستونه د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې د سپریم کورټ په نورو څانګو کې د ګوند غړو لخوا جمع کړی شوې دي. د تحریک انصاف له اړخه په لاهور کې د سپریم کورټ په څانګه کې پخوانی د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار، پېښور کې شوکت یوسفزئی، کراچۍ کې علي زیدی او کوټه کې پخوانی ډپټي سپیکر قاسم سوری خواستونه جمع کړي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د خپل قاضیانو څخه غوښتلی دي چې هغه مقدمه د حد او قصاص شرایط یې پوره کړي، حد او قصاص دې ورباندې جاری کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې هیبت الله اخونزاده له قاضیانو سره لیدنه کې هغوی ته امر کړی دی چې د غلو او اغواکاری مقدمه په ښه ډول وڅېړي. طالبانو د کال 2021 اگست په 15 نیټه د واک ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل شرعي نظام اعلان کړی، خو تر دا مهاله د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو په خپل لومړي دور کې په افغانستان کې خپل شرعي نظام پلي کاوه چې په قتل تورن او محکوم به یې د خلکو په وړاندې وژل یا قصاص کول، په غلا د تورونو او محکمو کسانو لاسونه به ور پرې کول او مخونه به ورته تورول او د نورو د عبرت لپاره به یې په لارو او کوڅو کې ګرځول. دا په داسې حال کې دا چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د ملاتړ نړیوالو بنسټونو د قصاص او غلا په تور د نیول شوو کسانو د لاسونو پرې کولو سره مخالفت ښودلی وو. که څه هم طالبانو په افغانستان بیا واکمنېدو او وروسته په ښکاره ډول د کوم جرم په تور څوک د خلکو په وړاندې نه دي قصاص کړي، خو په تېر یو کال کې په ځینو ولایتونو کې د اغواکاری په تور د ځینو وجل شوو کسانو جسدونه یا مړی په څلور لارو کې ځوړندول او په یو شمیر نورو ښارونو کې د غلا په تور د نیول شوو افرادو مخونه تورول او په غاړو کې یې غلا شوي توکې ور ځوړندولو په اړه باندې راپورونه ورکړی شوي دي. تر دې مهاله د طالبانو له لوري دا ډول سزاګانو په ورکولو سره د بشري حقوقو د سار ځینې ډلو نیوکې کړې وې او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې وه. د هغو نظر دا دی چې د واکمنې محکمې له پرېکړې پرته او د خلکو په وړاندې دا ډول سزا ورکول د بشري حقوقو سرغړونه ونه ده. نړیواله ټولنه د طالبانو د رسمي پیژندنې لپاره د نورو شرایطو ترڅنګ یو شرط دا هم ټاکلې چې باید هغوی د بشري حقوقو درناوی وکړي. تر هغې وروسته د طالبانو د حکومت ځینې چارواکو له خپلو جنګیالو وغوښتل چې په خپل سر محکمې بندې کړي او قانوني مراحلو پرته دې تورن شخص ته سزا نه ورکول کیږي. د ایران عدالتونو په دریو صوبو کې په 1500 کسانو باندې پرده جرم لګولې او چارواکو پرې تور لګولې چې دوی په وروستیو کې ترسره شوو په ملکي کچه احتجاجونو کې ککړ وو او دغو احتجاجونو ته یې په ساد ویلې دي. یاد احتجاجونه د یوې پیغلې محسا امینی د پولیس په ولخه کې د مړینې وروستو پیل شوي دي. د ای ای پی خبري ادارې تر مخه له دې وړاندې په 2000 کسانو له وړاندې څخه پرده جرم لګول شوی. په دوی کې نیم د تهران څخه نیول شوي احتجاج کوونکي کسان دي. د خبر تر مخه په مظاهرو کې ګڼ شمېر احتجاج کوونکي وژل شوي، چاته چې ایراني چارواکو د فسادیانو نوم ورکړی دی. په دغه کسانو تور لګول شوی چې خلک یې وژنو ته راپارول، امنیتي ځواکونو ته یې تاوان اړاوه، د حکومت پر ضد یې پروپاګاندا کوله او ملکی تاسیساتو ته یې زیانونه اړول. د ایران دولتي ایرنا خبری ادارې ویلي د مرکزي صوبې عدالتي مشر عبدالمهدي موسوی په 216 کسانو پر د جرم لګولې، خو ویل شوي چې سل ځوانان کسان وروسته له هغې خوشې کړی شوي چې دوی ویلي بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. او د مرکزي صوبې اصفهان عدالتي مشر اسدالله جعفری ویلي په 314 کسانو یې مقدمې جوړې کړې دي. د ستمبر په میاشت کې د ایراني پولیس په ولخه کې د 22 کلنې میرمن محسا امینی د مرګ نه پس په ایران کې احتجاجونه شروع شوي دي. د امینی کورنۍ وایي چې په امینی تشدد شوی وو، خو ایرانی چارواکي دغه خبره ردوي. حکومت ویلي د امینی د مرګ تحقیقات شروع کړي دي، خو د دغه پر ضد په ایران کې په ملکی کچ مظاهرې پیل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده له خپل قاضیانو غوښتي هغه دوسیه چې د حد او قصاص شرایط یې پوره کړی وي حد او قصاص ورباندې جاری کړي. نور تفصیل د ډیوا زموږ همکار منزه شهید په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیره شپه د نومبر په 14 په یو ټویټ کې ویلي دي چې هبت الله خونزاده له قاضیانو سره لیدنه کې هغوی ته امر کړی چې د غلو او انسان تښتونکو دوسیې په ښه ډول وڅېړي. نوموړي زیاته کړې د غلو انسان تښتونکو او فتنګرو دوسیې په ښه ډول وڅېړي، هغه دوسیې چې د حد او قصاص ټول شرعي شرایط یې پوره کړي دي، مکلف یاست چې حد او قصاص ورباندې جاری کړئ، ځکه دا د شریعت حکم او زما امر دی او فرض ده ترڅو ورباندې عمل وکړي. طالبانو د 2021 د اگست په 15 نیټه د واک تر لاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل شرعي نظام اعلان کړ، خو تر دا مهاله د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالب په خپل لومړي دور کې د کال 1999 نه تر 1999 په افغانستان کې خپل شرعي نظام پلی کاوه چې په قتل تورن او محکوم به یې په عام محضر کې واژه یا قصاص کاوه. په غلا د تورن او محکوم کسانو لاسونه به یې پرې کول او مخونه به یې ورتورول او د نورو د عبرت لپاره به یې په لارو او کوڅو ګرځول. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو د ملاتړ نړیوالو بنسټونو د قصاص او غلا په تور د نیول شوو کسانو د لاسونو پرې کولو سره مخالفت ښوولی وو. که څه هم طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په ښکاره ډول د کوم جرم په تور څوک په عام محضر کې نه دی قصاص کړی، خو په تیر یو کال کې په ځینو ولایتونو کې د اختطاف په تور د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څلور لارو کې ځړولو او په یو شمېر نورو ښارونو کې یې د غلا په تور د نیول شوو افرادو مخونه تورولو او په غاړو کې یې غلا شوي توکي ورزړولو او لارو کوڅو کې ګرځولو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو له لوري د دا ډول سزاګانو په ورکولو سره د بشري حقونو د څار ځینو ډلو نیوکې کړې وې او په دې اړه یې اندېښنه ښولې وه. د هغو نظر دا دی چې د واکمنې محکمې له پرېکړې پرته او په عام مزر کې دا ډول سزا ورکول بشري حقونو ته سپکاوی دی. نړیواله ټولنه د طالبانو د رسمي پیژندنې لپاره د نورو شرایطو تر څنګ یو شرط دا هم ټاکلی دی چې باید هغوی د بشري حقونو درناوی وکړي. تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو له خپلو جنګیالیو وغوښتل چې په خپل سر محکمې بندې کړي او قانوني مراحلو پرته دي تورن شخص ته سزا نه ورکوي. د تیر 2021 کال د نوومبر میاشتې په 12مه نیټه د طالبانو د حکومت د اصلاحاتو کمیسیون مشر لطیف الله حکیمی د افغانستان لپاره په ودانۍ د یوې غونډې پر مهال په ټولو طالبانو غږ وکړ چې تورنو کسانو ته په خپل سر سزا ورکول او محکمه کول بند کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د داعش ډلې غړي له دې امر څخه مستثنا دي. منظر شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله نن په دویمه ورځ هم بنده وه. دغه پوله تېره ورځ هغه وخت پاکستان بنده کړه کله چې یو مسلح کس د افغان خاورې څخه پر پاکستانی اف سي چارواکو باندې برید وکړ. پاکستان د افغان طالبانو څخه دغه مسلح کس حواله کولو غوښتنه کړې. د پاکستان اعلی فوجي چارواکو نن د قبایلو سره یوه غونډه کې یو وار بیا دغه غوښتنه تکرار کړي او ویلي دي چې چمن پوله به تر هغه بنده وي تر څو چې افغان طالبانو د دوی غوښتنه نه به منلې. په دې اړه نور تفصیل د چمن نه د دیوا خبریال نعمت الله سرحدی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
حکومت پاکستان یو بیا د افغان طالبانو څخه پر چمن پوله په پرونی برید کې ککړ کس په والا کولو او د برید ذمہواری منلو باندې ټینګار کړی دی او ویلي دی تر څو د دوی غوښتنې افغان طالبانو منلې نه وي تر هغه به د چمن پوله بند وي. دغه خبرې دلته په چمن کې د پاکستان اعلی پوجي او سیول چارواکو د سیمې د قبایلو او تاجرانو ته په یو غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې شریک یو قبایلي مشر نوم نشکاره کول په شرط ویډیو ته وویل چې پاکستانی اعلی پوجي چارواکو ودی ته وویل چې پاکستان پر چمن پوله د افغانانو سره هر وخت همکاري کړې ده. ناجوړیان او عادي خلک پر افغان دستاویزاتو باندې پاکستان ته راپریشي دي، خو بیا هم پر پاکستانی چارواکو مسله برید د افغان خاورې څخه وسو. دغه قبایلي مشر نور زیاته کړه د دوی لخوا د پاکستان څخه په چمن کې بند پاتې افغانان او پسپین بولدا کې بند پات چمن ځای قبایل ته واپس راتلو اجازه ورکول غوښتنه وسوه چې پاکستانی چارواکو ومنله او درې ګنټې د پاکستان لخوا افغانانو ته خپل وطن د ستنېدو اجازه ورکړه او بیا د پسپین بولدا کې بند پات ځای قبایلو ته هم مخصن وخت ورکړي چې دوی و چمن سره دې شهر ته راستانه شي. خو د پاکستان پر دغه غوښتنو باندې تر اوسه افغان طالبانو څه نه دی ویلي. تیر ورځ سیمی پلیک میټینګ کې هم پاکستان دغه غوښتنه کړې وه. هغه وخت افغان طالبانو د دغه بریدګر سره تړاو لرلو څخه انکار کړی وو او د دې د نیولو په حق له معلومات د پاکستانی چارواکو سره د شریکولو ژمنه کړې وه. خو د چمن پولې د بندېدو له امله دلته بند پاتې ادي خلکو د ډیوه سره په خبرو کې د دواړو حکومتونو څخه چمن پولو پرانستلو غوښتنه وکړه.
انسان لا دې زده چمن اوسېدونکي انسانان چې دلته اوسېږي کدې خواته کا خواته دا قبایل دي دا رښتې سره لري زموږ درا په خوای کورم په دې خوای مړې ملته پټیږي موږ دلته موږ د پاته ته نو سکلې نو موږ د دواړو حکومتونو څخه دا خواست کوو چې د دې په مابین کې جنجال د خبرې راغلي دي د خپل خبرې په خپل جره سره حل کړي دلته مسافر پساو دی اخوات مسافر پساو دی پدی کنا جوړستا مریضان ستا مړستا
زمانه محمد یوسف ته مر نیم کور د اخوات دی نیم کور می اخوات دی مر دی اخوات راغلی کاربار می اخوات دی تر ژوند زندگی می اخوات دی مر دلته پساو نو مر د دوړ حکومت وسه دا خواست کو چې مر ته خپل لار راکې مر دی خپل مشکل په زلال کې مر ته لار راکې نو د ډیر زیات عوام دلته پساو پات دی
تیر ورځ د نومبر پر 13 هغه وخت پر چمن پوله باب دوسی باندې د پاکستان او د افغان طالبانو سره د ځواکونو ترمنځ نشته پیل سپه کله چې یو مسله کست طالبانو په جامعه کې په پاکستانی خاوري کې د نننه پر پاکستانی چارواکو ډز وکړي او یو پاکستانی ملیشیا عسكر او جیل او دوه نور ټپیان کړل تیر کال د اگست میاشتخه پر افغانستان د افغان طالبانو د قبضې ورسته دغه شپږم ځل دی چې دواړو طرفو ترمابیس پر چمن پوله نشته کیږي او چمن پوله بندیږي نعمت الله سرحدی وی وی ڈیوا چمن
تاسو د امریکا غږ ڈیوا رادیو اورئ
د یوې خزي مخسانونی د هیواد اخلاقي پولیس په حراست کې د ملي له رسټو شروع شوې د احتجاجونو په تور کې یو شمېر کسانو ته د عدالتونو د خوا سزا ورکړل شوې د ایران حکومت ویلي دی چې مخسانونی ناروغه وا زخم لشوې خو د کورنۍ غړي یې دغه تورونه ککل کړی دی د ایران د روسي پرمختګ په اړه زموږ د ډیوا همکار وکیل خان تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي
د میزان پنوم یوې خبری وی پانی چې د ایران د عدلیه سره تړاو لري ویلي چې د مرګ سزا د احتجاج کوونکي لخوا د یوې حکومتي ودانې د سوځولو په تور ورکړل شوی او 15 نورو کسانو ته د 15 نه تر 100 کالو پورې د بند سزا د ملي امنیت او د عامه حکم څخه د سرغړونو په تور اورول شوی میزان ویلي چې د انقلابی محکمې نورو اسانګو فیصله جاری کړي خو د قضیه په اړه د لاریون کونکو نور تفصيلات یې نه دي شریک کړي چې څوک د فیصلو پرست اپیل کولی شي دا محکمه د قانون له سوا یو کم اتیایم اسلامي انقلابونو وروسته جوړ شوی او هغه کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو لپاره پیژندل کیږي څوک چې د ایران د مذهبي واکمنانو مخالفت کوي ایران د روان دي څخه په سلګونو مظاهره چانو څوک چې په کېد کې دي په هغوی فرد جرم لګولې او وایي چې د دوی پر ضد به ولسی قضیه کوي د ایران عدالتونو په دریو صوبو کې په 255 کسانو فرد جرم لګولې او چارواکو پرې تور لګولې چې دوی په رستو کې تر سره شوی په ملکی کچا احتجاجونو کې ککړ وو او دغه احتجاجونو ته فساد ویل دي یاد احتجاجونه د ماسا امینی د ملنې د پیخ رستو پیل شوې دي د ای ای پی خبری ادارې تر مخه له دې اړوندې په 2000 کسانو د مخکینه فرد جرم لګولې شوی او په دوی کې نیم د تهران سره تعلق لري چینی ولی شوی وو د خبر تر مخه په مظاهرو کې ګڼش مې احتجاج کوونکو وجلی شوی چاته چې ایرانی چارواکو د فسادیانو نوم ورکړی دی د ایران د جنوبی صوبو مشر ویلی په یو سل سلور شپې ته فرد جرم لګول شوی دغه خبر میزان آنلاین خبری به پانه خبر کړي دی په دغه کسانو تور لګول شوی چې خلک یې وجنو ته راپارول امنیتی ځواکونو ته تاوان اړول د حکومت پر ضد یې پروپاګاندا کوله او ملکی ودانو ته زیان رسولو د ایران دولتي ارنا خبری ادارې ویلی د مرکزی صوبې عدالتي مشر عبدالحمدی موساوی په 200 کم اتیا کسانو فرد جرم لګولې ده خو ویلی شوی سل ځوانان کسان رستو له هغه خوشی کړل شول چې دوی ویل بیا په مظاهرو کې برخه نه اخلي
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 0021 202 205 003 ونو کې او موږ سره ملګری شئ
خبری خبرونه کې وخت شوه د مطبوعات ته د کتنې وړاندې کوونکې د زمونږ د دیوه همکار مختار خلیل.
هانګ کانګ نه خریدونکې ایشیا ټایمز نومي اخبار کې د پاکستان او د امریکای په تعلقاتو یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان او امریکا د افغانستان په لانجه څنګه خوري اړولې شي. ایشیا ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې پاکستان د امریکای په شمول په ګردی نړیواله برادرۍ زور راوړلې دی چې طالبانو سره تعلقات جوړ کړي. خو مضمون لیکي چې د پاکستان اصلي مفادات تر اوسه پورې واضح نه دي، ځکه چې د پاکستان مخالفت راهګر ګوندونه افغانستان کې ښه آزاد ګرځي او په دې افغان طالبانو سره د پاکستان د تعلقاتو ډیر خوند نه دی پاتې. د پاکستان وزیر خارجه بلاول بوټو 13 ستمبر کې د امریکای په خپل دوره کې پسوسو کړتا طالبانو سره د امریکای د تعلقاتو قائمولو خبره وکړه. د بلاول بوټو دلیل دا و چې افغانستان د امداد نه بغیر اقتصادي تور ژوندې نشي پاتې کېدی او دا سیز به افغانستان کې د ښځو د حقونو د نورو زیاتو وهلو او د انساني خواخوږۍ د سنگینو حالاتو د راپیدا کېدو سبب ګرځي. عمدا خبره د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرستو د متحده قانونو لوی اسمبلی ته خپل تقریر کې وکا. ایشیا ټایمز لیکي چې افغان طالبانو سره د امریکای او د نړۍ د زیاتره نورو ملکونو د مکمل تعلقاتو نه قائمېدو دوه بنیادی وجه دي. او هغه د ښځو د بنیادی حقونو دی مار وهل او په جینکو باندې د سیکنډري درجه د تعلیم دروازې بندول دي. مضمون لیکي افغان طالبان ځان سره د ترهګرو په ساتلو د دوحه لوزنامې خلاف ورزي هم کوي. ایشیا ټایمز دلته د تحریک طالبان پاکستان یعنی د ٹی ٹی پی او د بلوچستان د آزادۍ د فوج یعنی د بی ایل ای د جنگیالو د افغانستان د پولی نه پورې غاره پاکستان کې د کیدونکو حملو ذکر په خصوصي توګه کړی دی، ځکه چې دې حملو پاکستان سخت سرګومه کړی دی. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې د راتلو نه پس پاکستان کې د ٹی ٹی پی او د بی ایل ای حملې زیاتې شوې دي. د بلوچستان لیبریشن آرمی ٹی ٹی پی سره تنظیمي تړون دی او دوی بلوچستان کې په چینیانو او د چین په امداد جوړو تنصیباتو او منصوبو باندې حملې کوي. پاکستان څو ځله افغان طالبانو نه مطالبه کړې ده چې افغانستان کې د ٹی ٹی پی او د بی ایل ای اډې بندې کې، خو طالبانو د پاکستان په دې خبره غوږونه کاڼه ساتلي دي. ایشیا ټایمز لیکي چې افغان طالبانو سره د تعلقاتو په شړلو کې د پاکستان او د امریکای ترمنځ د اختلافاتو باوجود دواړه ملکونه په دې خبره متفق دي چې ٹی ٹی پی، بی ایل ای او نورو ترهګر ګوندونو ته د افغانستان خاورې نه په نورو ملکونو د حملو کولو اجازت نشي ورکولی. ایشیا ټایمز نور لیکي چې د تیرو وختونو په نسبت د پاکستان او د امریکای تعلقات نن سبا لښه دي. د دې یو وجه د پخوانی وزیر اعظم د عمران خان د حکومت ختمېدل هم دي. ایشیا ټایمز خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د امریکای او د پاکستان په تعلقاتو کې افغانستان تل یو اهم مسله وي. د تاریخي، جغرافیایي او د سیاسي حالاتو ترمخي د افغان طالبانو په لوري د امریکای او د پاکستان دریز جدا دي، خو باوجود د دې امریکا او پاکستان دواړه به خپلو کې په دې خبره تل متفق وي چې تر څو پورې افغان طالبان تر هغه ګوندونو سره تعلق خساتي نو په نړیواله کچه دوی سره تعلقات قائمېدل ناممکن ده.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویل دي چې حکومت هڅه کوي چې د روس څخه پټرولیم مصنوعات درآمد کړي او امریکا هم د دې مخالفت نه کوي، ځکه چې هند هم د روس نه په ارزانه بیه تیل ترلاسه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وايي په نړیوال مارکیټ کې پاکستان په ګرانه بیه پټرولیم مصنوعات ترلاسه کوي او که د روس نه په ارزانه بیه تیل درآمد کړي نو د پاکستان په غیر ملکي زر مبادله ذخیره به فشار راکم شي. خو د نړیوالو اړیکو په هند ساکټار دغه بیان ته سیاسي بیان وای او غنی چې د اوږدې مودې لپاره د روس څخه تجارت په د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو ته ځان رسوي او دا وخت دواړه هوادونه نه غواړي چې اړیکو ته تاوان ورسی. د پاکستان تر ټولو زیات برآمدات امریکا ته کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مردان نه د ډیو د خبريال ریاض حسین پر رپورت کې اورو.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی امریکایي مامورینو سره د تیلو په تجارت خبري شوي او هغوی نه غواړي چې پاکستان د تیلو د درآمد نه منې کړي، ځکه چې هند هم د روس نه ارزان تیل راغواړي. د اقتصاد ماهر او د تیلو کاروباري سجاد احمد وی ډیو ته وایي پاکستان د بار هیوادونو څخه د میاشتې 1.5 ارب ډالر او د کال 40 ارب ډالر خام تیل درآمد کوي. دوی زیاتوي که د روس څخه پاکستان سپات تیل راغواړي نو درآمدي بل به هم راکم شي.
رشیا نه تیل بالکل ریفائنڈ پیٹرولیم پروڈکٹس راغفته شو ټول دنیا راغفته شي په ټریډ باندې یو ځکه پابندی نشته او د رشیا اویل باندې لا پابندی نه ده لګیدلې پاغی دی غواړي چې موږ کې پو لګو رشین اویل وس وخت کې مارکیټ کې لوئست پرایس کې ملاويږي ریفائنڈ پروڈکٹس او ټول دنیا کې زی تقسیمیږي که دغه راغړو موږ تبا یعنی زموږ امپورټ بل به کم شي
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي روان مالی کال په لومبه درې میاشتو کې درآمدی بل 12.2% کم شوی او د تیر مالی کال درې میاشتو د 13.24 ډالر په مقابل روان مالی کال درې میاشتو کې 14.33 ډالر درآمدات شوی خو پاکستان ته د پیټرولیم مصنوعاتو درآمدات 6.9% زیات شوی د شماریاتو اداره وایي په جولای او اگست کې د تیر مالی کال درې ارب ډالر په مقابله کې د 3.13 کروڑ ډالر تیل درآمد شوی چې پکې پیټرولیم مصنوعات 0.15% او اوبګیس یا د ایل پی جی درآمد 1.5% زیات شوی په خیبر پختونخوا مردان خار کې د عبدالولی خان په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګ مشر ډاکټر عبدالشکور وی ویډیو ته وایي د روس سره په غټه کچه تجارت په دومره په اسانه عملی نشي او بیا پاکستان دومره آزاده خارجه پالیسی هم نه لري چې نیخ په نیغه د امریکا د کیمپ نه روس ته لاړ شي دوی زیاتوي د اسحاق ډار د سیاسي بیان مقصد هم دا دی چې امریکا د پاکستان ستونزو ته پام وکړي
اثر بالکل په تعلقات لري پاکستان نه غواړي دا وخت چې امریکا په ډیپلوماټیک لري خفه شي چې هغه لګني موږ ستونزې نور هم سي واشي نه امریکا غواړي چې پاکستان داسې شي چې ګني خفه هغه کې چرته نوي سب باندې رښتیا کې روانه وي یا هر کوی شي یوني پولاریزم د دنیا ملټي پولاریزم په اساس روانه ده چې پاکستان یو داسې غیر روایتي ستراتیژیک الای ملک دی چې ګني امریکا دی هغه بیلی
د انګریزي ژبې ورځپاڼه بزنس ریکارډر 13 میاشت په پاکستان کې د امریکایي سفارت لقول ویلي وو چې سفارت د لنډي مودې لپاره د روس نه د تیلو په درآمد رضامندي ښکاره کړې او ویلي وو چې پاکستان د روس نه د تیلو او غنمو د درآمد کولو خواست هم کړې دي او د پاکستان حکومت د روس نه 3 لک ټنه غنم هم راغواړي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ
وړاندې کوم یو اداریا دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي وړاندې کوم کې د زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل
د روس صدر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په 10 تاریخ د اوکراین د سلورو سیمو د ډونیټسک لوهانس خیرسن او د زاپوریجیا ځان سره د یو ځای کولو اعلان وکړ په دغه سلورو واړو سیمو کې یو هم په مکمل توګه د روس د اختیار لاندې نه ده پاتې شوی د صدر پوتین د دې اعلان سم دستی پس د غوسیمو کې د یو بناوټي ریفرندم کولو اعلان وشو چې مقصد دنیا ته دا خودلو چې په دغه سیمو کې د اوکراین اوسیدونکو استوګن روس سره په یو ځای کې دوه خوشاله دي متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد په اکتوبر کې د لوی اسمبلی شوی غونډې ته خپل یو تقریر کې ویلي دي لکه څنګه چې صدر پوتین په کال 2014 کې هم د اوکراین د کرایمیا سیمې ځان سره د یو ځای کولو اعلان کړی وو دا شان د ذکر شوو سلورو سیمو هم ځان سره د یو ځای کولو په اعلان صدر پوتین د بین الاقوامي بنیادی اصولو په حق کې د نړۍ د راپورته کېدو یا نه راپورته کېدو ازمیښت کوي د متحده قانونو په لویه اسمبلی کې دغه وخت په اوکراین د روس د حملې په حق له خصوصي غونډه کېده میرمن تامس گرینفیلد وی دین زیات به د ملکونو د خود اختیارای د علاقی سلامتیا او د امن او تحفظ پکاوه نور سوی او مونږ چې په تیرو ورځو کې په عامو خلکو او په اولسیه ډانه کمی حمله ولې دي دین زیات غیر انساني حمله و نور څنګه وی او دین زیات به یو ناوړه عمل بل کم وی لکه څنګه چې صدر پوتین د اوکراین خلاف د ایټمی وسلو د استعمال د دړکو په شکل کې ښکارا کړی دی دا دړکی بهشکه چې زمونږ د ټولو د پاره دی د متحده قانونو په لویه اسمبلی کې په یو قرارداد د تقریر کولو په موقع لینډا تامس گرینفیلد اویل چې زموږ په جدید دنیا کې د روس د اقداماتو د پاره هیڅ ځای نشته غړو ملکونو ته غږ شوی وو چې د اوکراین د سلورو سیمو ځان سره د یو ځای کولو د روس کوشش تسلیم نکی میرمن تامس گرینفیلد زیاته کا چې په قرارداد کې د امن او د جنگ د سړولو غږ شوی دی خو په دې کې دا هم په صفا ټکو کې واضح کړی شوی دا چې موږ د ذکر شوو علاقو روس سره د شاملولو د روس اقدام ردوو ځکه چې دا د اوکراین د علاقایي سلامتیا او خود اختیاری خلافتیا ده د دې قرارداد په حق کې یو سل درې سلويخت ووټونه او په مخالفت کې پنځه ووټونه پریوتل. هر کله چې پنځو دیرش ملکونو په ووټونو کې برخه وانخسته، سفیر تامس گرینفیلد وی چې دا قرارداد روستا او هر چاته یو اهم پیغام دی. د زیاته کا په دې هیڅ فرق نه پریوزي چې یو ملک وړوکی وي یا لوی، شتمن وي یا نیسمن، زوړ وي یا نوی. خو که یو ملک د متحده قانونو غړی وي نو هغه د خپلو سرحدونو مالک دی او د دې سرحدونو حفاظت بین الاقوامي قانون کوي، او دا اصول د متحده قانونو د هر غړي ملک د پاره دي. یو طاقت هم د متحده قانونو د یو غړي ملک سرحدونه په خپل خوخه بیا د سره نشي راخکلی. د ووټ یو عملی اثر وی، او د دې مطلب دا شو چې د نړۍ او د متحده قانونو په نظر کې د اوکراین صحیح سرحدونه زاړه په زاړه دي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر میرمن تامس گرینفیلد خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې خیرسن اوکراین دی، زاپوریژیا اوکراین دی، ڈونیسٹ اوکراین دی، او لوهانس اوکراین دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.